د مشالې ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا سره لمومند خبرونه ویان دی ولی نزده او زمنګ د تخنیکی همکاري په لښا سحاک سلامونه ومني. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. په سواد کې د عمل لپاره مظاهره، په کورمه کې د ځمکې پر سر لانجه او د غسینو هم یو شمېر موضوعات لرو. خو وخت شوی دی 12 بجې، نو له ملیحا میزاده به خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په سوات کې پرون د امن لپاره مظاهره شوې ده. په کورما کې د ځمکې په سر لانجه کې 4 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. او د یوکرین ولسمشر د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې جی او سرمشیزې ته په وینا کې پروس ته نورو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. پسواد کې زرګونو کسانو پرون د بدامنۍ خلاف او د امن غوښتنې لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د مینګوري په نشاط چوک کې پرون په مظاهره کې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو برخه واخیسته. مظاهرچیانو تور پورې کړ چې په سیمه کې د وسلوالو موجودیت د حکومت او وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو نتیجه ده. دوی ویل چې په سیمه کې بدامنۍ دوی ته په هیڅ صورت منلو وړ نه ده. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو فعالیت تونو په درولو کې ناکام شوې دي. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سرکار بیرسټر محمد علی سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت باندې ګوته پورته کول سم نه دي. نوموړي ویل چې حکومت او امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان د آئین او قانون خلاف څه کار وکړي. د خیبر پختونخوا د کورمې په بشارو کې د ډنډرو او نور حسین کلو اوسیدونکو ترمنځ د متنازع ځمکې په سر لانجه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځایي اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د ډنډرو په ځمکه د خښت او کروندې په سر د نهې په ورځ پیل شوې جګړه اوس هم دوام لري چې باید د درولو لپاره دې کوششونه وشي. په سیمه کې د جګړې تر پیلېدو وروسته د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر د ټل پاړه چینار لار د عام تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د حکومت په هڅو په ځایي مشرانو جوړه یوه جرګه په مذاکراتو کې وروسته لاغي ناکامه شوه چې ورباندې د جګړې په سیمه کې ډزې وشوې. په عین حال کې د ضلع انتظامی او مشر وصال خان خټک په واتس اپ مشال ریډیو ته په سوالي پیغام کې ډاډ ورکړې چې مسله به زر حل شي. د خیبر پختونخوا د کابینې په خصوصي غونډه کې له مرکزه د صوبې د بجلی خالصې ګټې په ګډون د قبایلي سیلو د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په لایحه عمل بحث شوې دی. پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خبریالانو ته وویل چې په اجلاس کې پریکړه وشوه چې د اپوزیشن ګوندونو ټول غړي به په اعتماد کې اخلي سو په شریکه د خپلې صوبې د حق اخستو لپاره دوی غږ پورته کړي. تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل دوی باول د اپوزیشن سره په ګډه له اسمبلی یو متفقه قرارداد منظوروي او له مرکزه به د بقایجاتو غوښتنه کوي. خو که بیا هم دوی ته خپل حق ملاو نه شو نو د وفاقي حکومت خلاف به سپریم کورټ ته ورځي. د دغو څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلی. وزیر اعظم شهباز شریف په ایشیا کې د رابطو او اعتماد سازۍ جوړونې اقداماتو یاد سیکا غونډه کې د ګډون لپاره قازقستان ته ورځي. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم دغه د کابینې نور غړي او چارواکي به د قازقستان په استانه کې د اکتوبر 12 نه تر 14 کېدونکې 2 ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف په د اکتوبر په 14 غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې نوموړي په غونډه کې په ایشیا کې د هیوادونو ترمنس د همکاري او تفاهم د ودې لپاره د ځانګړي فورم په توګه د سیکا په اهمیت اوږغیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف د غونډې په څنډه کې د سیکا د غړو هیوادونو مشرانو سره وویني او د تجارت او انرژي په ګډون په سرمایه‌کارۍ خبرې وکړي. په سیکا کې 28 ایشیایي هیوادونه غړیتوب لري. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی او سرمشیزت ته وینا کې د نړۍ د صنعتي طاقتورو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې د روس په انرژي سیکټر نور بندیزونه ولګوي سوله تیلو او ګیس واخستونکو ګټه اغیزمنه شي. نوموړي د یوکرین په خارونو د روس له خونړۍ او هوایي بریدونو روس 2 ورځې وروسته سرمشیزت ته وینا وکړه. زیلنسکی پرون د ویډیو له لارې سرمشیزت ته په وینا کې ویل چې له روس نه د تیلو او ګیسو درآمداتو باندې باید قیمت سخت محدودیت او لګول شي. داغه په خبره د اکتوبر په 10 او 11 روس په بریدونو کې زیاتوالی راوستي چې پکې لګتل لګا 19 کسان وژل شوي او برېښنا مرکزونه یې په نښه کړل. هغه ویل روس باید په مکمل توګه یوازې شي او سزا ورته ورکړل شي. د جی او هیوادونو مشرانو په بیان کې د روس وروستي میزایلي بریدونه غندلي او ویلي دي چې دوی به د ولسمشر ولادمیر پوتین او لازموارو نه حساب اخلي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
فبونه مول مشال رادیو واردل شي ملي امیزه دا وړاندې کوم تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په سوات کې زرګونه کسانو د عمل لپاره مظاهره کړي. او په کورمکه د ځمکې پر سر لانجه شوی ځای اوسیدونکو وایي د شخړې درول لپاره د کوششونه وشي.
زما خو دا حکومت ټول ته د افیل دی چې دا جنگ دی زر تر زره باندې کابان نه کوي. دا ډېر غلط پیل لري، غلط اقدام لري. بیا
او د شمالي وزیرستان کډوال وایي مرسته دی ورته بحال کړل شي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل شي. د سوات په منګور کې د عمل لپاره مظاهره شوی. پرون د منګور په نشاط چوک کې د مظاهره ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. ګیري مظاهره به یې د سوات نور سیمو ته وغځول شي. دا تر هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 10 په سوات کې د سکول په ګاډي برید کې یو ډرایور ووژل شو، یو ماشوم پکې جوبل شو. په مظاهره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند مخکښ ایمل ولی خان او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې او د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون پر امنیتي ادارو یې تور پورې کړ چې د سیمې امن ساتلو کې ناکامه شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار بیرسټر محمد علي صاحب د اکتوبر پر 11 د مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړل او ویل چې صوبایي حکومت امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کوي. تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې راجمشي په زرګونو ځای اوسیدونکو د امن په مظاهره کې برخه واخیسته. مظاهره کې مدني فعالان، زده کوونکي، د شخصي تعلیمي ادارو اتحادي مشران، وکیلان، د قومي جرګې مشران، سیاسي کارکونانو او عامو خلکو ګډون وکړو. مظاهرې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو په ټولو سیمو کې مشران په نښه کېږي او دوی د هرې بدامنۍ په ضد مزاحمت کوي. احتجاجی مظاهره ته د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویل چې سوات کې وسلوال بیرته د ویداسې لوازنامې له وجې راغلي چې هغه کې مقامي خلک شریک نول. دوی تورونه ولګول چې وسلوال د صوبایي حکومت د غلطو پالیسو له وجې سیمه کې پریښودای شوي دي. د احتجاجی مظاهره ته د جماعت اسلامي صوبایي مشر سېنټر مشتاق احمد خان ویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه د ترهګرۍ بریدونو ودرولو کې ناکام دي. پسوات بنګوره کې په داسې حال کې احتجاجي مظاهره وشوه چې تیرو درو میاشتو کې د وسلوالو لخوا بریدونو کې د امن کمیټې مشران او غړي منخه شوي. بلخوا صوبایي او مرکزی حکومتونو بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد سیمه کې عملیات روان دي. په زرګونو امنیتي ځواکونه سوات ته لیږل شوي. دې ترڅنګ د پاکستان فوج او پولیس وایي چې د ترهګرۍ په ضد کار روانو کې په زرګونو امنیتي سرتېري قربان شوي او هر وار یې د سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي کوم کې چې ویلې شوي امنیتي ځواکونه امن دوستو کې ناکام دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وغوښتي اوریدونکو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د اکتوبر پر لسمه د قومي اسمبلی غونډه کې د خبر پښتونخوا پر حالاتو اندېښنه ښودلی. نوموړي غونډې ته وویل چې په صوبه کې حالات ډېر خراب دي او د صوبې د حکومت ذمواري ده چې هلته ترهګرۍ د پیښو مخنیوی وکړي. د اسمبلی په غونډه کې د خواجه آصف سربیره د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد خان هم خبرې وکړي او ویل چې د وفاقي امنیتی دارو چارواکو نه دی تپوس وشي چې په صوبه کې حالات ولې دومره خراب دي. دغه سرګندونو په جواب کې د اطلاعاتو په برخه کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علي صاحب مشاله ډوته وویل چې د خواجه صاحب بیان یوازې سیاسي بڼه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا حکومت تورنول غواړي. د نوموړي سره زموږ همکاري ملي حامیزاده مرکه کړو. په لومړي سر کې ترې پوښتنې چې د صوبې د امنیت په اړه د دفاع وزیر بیان ته څنګه ګوري.
خیبر پختونخوا حکومت باندې الزامات دي ځکه لګي چې بل وسره شیشتنه پرفارمنس کولو لپاره نمبر ایک. نمبر دو خبره دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت څومره زمونږ وسایل دي او څومره زمونږ د پولیس دي، زمونږ لا انفورسمنت ادارې دي، هغه ټول لګیا دي او د خپل وس مطابق د دهشتګردۍ او ترهګرۍ خلاف هم کاروایي دي. هغه اخلي چرته یو نیمه واقعه داسې وشي نو د هغې نه دي بیا یو لویه خبره جوړه کړي او هغه خبرې نه بیا پولیټیکل پوینټ سکورینګ کوي. نور خبره داسې ده چې د کم هدا پورې د بارډر تعلق دی، د بارډر د انتظام برابر کی کنه. د بارډر خو همیشه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شته نو د هغې ذمہ داری د وفاقي حکومت دی، د فدرال ګورنمنت دی، صرف د خبر پښتونخوا سره تعلق نشته.
لکه تاسو خو د بارډر خبره وکړه کنه، بیا په سواد کې که وګورو نو خلکو مظاهرې هم کړي دي، دوی اندېښمن دي. بیا حکومت چې دی د ټي ټي پی سره اوربند هم کړی دی او سیز فایر هم شوی دی، نو څه تاسو ګڼئ د حالاتو د خرابېدو وجه څه کېدی شي؟
حالات یقینا حملے شوی دی، بریدونه شوی دی، ترهګرو مختلف واقعات شوی دی. او دی وخت کې دا خبره یعنی کول چې بس حالات دومره خراب شو چې د حکومت کنټرول نه وته، حکومت نشي مینیج کوله، زه غواړم چې دا به بالکل بے بنیاد او غلط خبره وي. نمبر ایک خدا دا ځکه چې ټیک دا پرون په نابولوس په سواد کې یو واقع شو، پای کې وین باندې اسکول وین باندې ډزې وشوې، وسه سره په دیر کې یو واقع شو چې پاغه کیمپس اسکول وین باندې ډزې وشوې. نو دا هغه چې کله بیا تحقیق وشو نو پته ولګېده چې هغه کوم واقع وا هغه د دوو ګروپونو په منځ کې خپل ذاتی دشمنی و پاغه کې یو بل باندې ډزې کول او دا وین پکې منځ کې راغی. نو خبره داسې ده چې په دې کې زیات تر واقعات چې دي هغه ضروری نه ده چې هغه د ترهګرۍ په وجه باندې وي. ټیک ده، د ترهګرۍ واقعات هم شته، زه نه انکار نه کوم، خو ټول واقعات ډایرکټلی تړل ترهګرۍ سره دا زه ګڼم چې دا یو بالکل بې بنیاد خبره ده. کوم حد پورې د ترهګرو تعلق دی نو ټي ټي پی سره بالکل د حکومت زمونږ چې دی نو خبرې روانې وي او زمونږ سره د اوربند فیصله هم شوې وه، خو د هغې کې غلط فهمې پیدا شوې، یقینا تلخی پیدا شوې ده، تریخوالی راغلی دی. او دې وخت کې چې کوم د ټي ټي پی یا چې کوم نور داسې طالبانو ګروپونه کوم چې د ټي ټي پی مخالف دي، د هغې طرف نه څه کاروایی شوې دي. په جواب کې حکومت یا چې کوم لا انفورسمنٹ ایجنسی دی هغه کاروایی کړی دی. نو که دی زمونږ نه دوه کسان ویشتی دي نو مونږ ته څلور ویشتی دي. مونږ خو خپل کاروایی خو پوره مضبوطه توګه باندې او په مضبوطه طریقه باندې کړی ده.
ډېر داسې تنقید کیږي چې دا طالبانو سره چې کوم دا سولې خبرې کیږي یا شوې دي یا روانې دي دا هغه په ترس کې داسې یو مائده کېدل غواړي چې طالبان واپس دې سیمې ته راشي. نو د هغه تنقید په جواب کې به تاسو څه وایئ چې طالبان آیا واپس راتللو لپاره درس کیږي او آیا شته د طالبان په سیمه کې
طالبانو سره چې کوم مذاکرات دي د اور بند او د جنگ بندې لپاره دي او د هغې نه پس د هغې کفاره پورې چې د راتلو تعلق دی په هغې باندې هېڅ خبره لا فلحال فیصله نه ده شوې. خبرې پې شوې دي فیصله پې نه ده شوې. خو د خبرو دا مطلب نه دی چې مونږ هغې هم په هغه شکل کې د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې ورته اجازت ورکوو راغواړو یا مونږ هغې ته په پاکستان کې څه علاقې ورکوو. دا ګوندونه خو په مونږ دا تور هم لګوي چې مونږ د فاتح چې کومه قبایلي علاقه وه زړه هغه ورته حواله کوو. داسې هېڅ قسم خبره نشته. مذاکرات روان وو لا په یوه خبره هم فیصله سوا د دې نه ده شوې چې زمونږ مذاکرات به جاري وي او نور داسې هېڅ قسم خبره چې هغه نه فیصله شوې ده او نه به ورته د پاکستان چاته هم که هغه تحریک طالبان پاکستاني او که بل څو ګروپ وي چاته به هم دا اجازت نه ورکړي کېږي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دلته کې کاروایی وو.
خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار مینسٹر محمد دلی صیب چې ملیح امیرزاده اور سره په خیبر پختونخوا کې د امنیت پر ستونزه خبرې کړې وې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په دې نږدېو کې د قبایلي ضلعو ترڅنګ په سوات، دیر او ملکنډ کې د هدفي بریدونو، چاودنو او د ناامنۍ د پیښو نه پس ګڼ شمېر ولسي لاریونونه او مظاهرې شوې دي. په دغو کې ولس په ګڼ شمېر سره ګډون کړی. د 2001 کال له پسه په قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ د راپورته شوو څپو پر ضد دا ډول ولسي غبرګون مخکې نه و تر سترګو شوی. خو دا ځل دا ولسي پاڅون آیا د سختدریزۍ پر ضد ولسي بیداری په ګوته کوي او که څنګه؟ د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا راپور واورئ.
د تیرو څو میاشتو راهیسې د خیبر پختونخوا په ښاري او قبایلي سیمو کې د وسلوالو د بیا رابرسېره کېدو او د ناامنیو د پیښو پر ضد ګڼ شمېر ولسي لاریونونه شوي دي. د روان کال د لومړو میاشتو نه په باجوړ، مومندو، کورما، خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان، ملکنډ او سوات کې په دې لاریونونو، احتجاجي ناستو او مظاهرو کې حکومت نه د امن پر ځای کولو غوښتنه شوې ده. د 2001 کال نه پس په قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په پرتله دا ځل د وسلوالو د راتګ په اړه دا ولسي رد عمل آیا د سخت دریځۍ پر ضد په ولس کې بېساري بیداری په ګوته کوي او که څنګه؟ په ځواب کې په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال دیو رحمان وایي چې که څه هم دې ولسي پاسون اجتماعي بڼه نه ده خپله کړې او مرکزي مشرتابه نه لري، خو بیا هم له دې وجې حکومتي ادارې او وسلوالې ډلې د فشار سره مخ دي.
ولی دیو په 2001 کې، 2003 کې، 2009 کې کم ڈسپلیسمنٹ ہو تو کورونا بے کو رشوئی ہو او دکاون او کورونا تباشی ہو یو دا ٹیم یاد دے نو مات دخکاری دا یو ٹیکٹس تے دا سیول سائٹی او دا سیاسی جماعتونو او دا مشرانو چی دا اغو پل پا دی احتجاج مانے نا صرف گورنمنٹ مانے پریشر آچائی چی دا شید ودری پا ٹائم مانے ورسره کم طالبان ګروپونه دي تحریک طالبان پاکستان په هغه باندې ډېر پریشر دی.
د اکتوبر په لسمه د پاکستان په پارلیمان کې د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف ترڅنګ یو شمېر پارلیماني غړیو په خیبر پښتونخوا کې د نامنیو په زیاتېدو اندېښنې څرګندې کړې او په پارلیمان کې په دې اړه د سنجیده بحث غوښتنه کړې. خو په پېښور کې شنونکي شمیم شاهد وایي چې د دې ولسي پاسون تر شا د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو سنجیده ملاتړ نشته، نو ځکه یې زیات اثر نه تر سترګو کېږي.
شکر دلته کې د پاکستان کې چکم نه چې کوم غټه پارټۍ دي چې په هغه کې پاکستان مسلم لیگ دی او پاکستان تحریک انصاف دی او د مولانا فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام دی، نو درې واړه خاموش دي. درې واړه بالکل غږ نه کوي چې دا ترهګیری د دې مزمت هم نه کوي او په دې باندې په دې سات کې هغه ولس ته لار نه ښیي. الان کې که تاسو وګورئ نو دې لږ ورځو کې د ټولو زیات نقصان د جمعیت العلماء اسلام پر لرمان تم رسېدلی. دا هغه هم ډېر غټ خلک په کې مړه کړی شو، په جوړ کې مړه کړو، په مومندو کې مړه کړو. نو ځکه دا وایو چې که چېرې دا خاموشي ختمه نه شوه او اتحاد ونه شي نو بیا به حالات خراب.
خو بل خوا خبریال حامد میر وایي چې دا یوازې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو مسله نه ده. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د لاریونونو احتجاج احتجاجی ناستو و مظاهرو تا ولسی پاسون نه بلکه د وسوالو پر رد د ولس لخوا موقتی رد عمل یادوی.
په خاري سیمو کې وسلوال طالبان برلاسی دي، لکه د بیلګې په توګه د سرخار اسلام آباد نه 8 کیلومتره د ګولړه په نامه سیمه کې طالبان په آزاد توګه خپل دلالتونه لګوي، خو پر ضد څرګرګون نشته. نو دوی خو اسلام آباد او راولپنډۍ ته هم رسیدلې دي. زه دې ته ولسی پاسون نه وایم، بلکې دا رد عمل دی. پاسون هغه وی چې ولس په یوه نقطه متفق شي او په مخالفت کې سببندي وکړي، لکه د بیلګې په توګه د طالبانو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ موقف واضح دی. هغوی چې کله سلاریون یا پرلت وهي، نو په ډاګه د طالبانو نوم اخلي، هغې ته پاسون ویل شو.
په تیرو څو میاشتو کې په سواد، دیر، پېښور، حسن خیلو او قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنو نه پس په موقتي توګه ولس لاریونونه او جرګې کړې دي، خو تر دا مهال دغو لاریونونو اجتماعي بڼه نه ده خپله کړې. که څه هم ولس له حکومته غوښتنه کوي چې د وسلوالو مخه دې ونیسي او د ولس امنیت یقیني کړي، خو د اکتوبر په 11 په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف دعوا وکړه چې د دې موجوده هدفي بریدونو او ناامنیو تر شا د پاکستاني طالبانو هغه مخالف وسلوال دي چې د ټي ټي پي او حکومت ترمنځ د روانو خبرو اترو پر ضد دي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تصیل د می مخکې د مجید بابر پر راپور کې واردل چې په خبر پښتونخوا کې د راپورته شو لسی پاتسونو تر شا څه ممکنه محرکات کېدي شي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په کورمه کې د بوشرو او نور حسین کلو ترمنځ د ډنډرو د متنازع ځمکې پر سر پیل شوې جګړه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځایي اوسیدونکي وایي د نهې پر ورځ پیل شوې د دې شخړې له وجې د سیمې حالات کړکېچن شوي، باید د درولو کوششونه وشي. ځلې انتظامیه د جګړې درولو لپاره کوششونه کړي، خو تر اوسه یې کامیابي نه ده ترلاسه کړې. په عین حال کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره لارې بندې دي چې د ځایي اوسیدونکو په خبره تکلیف کې یې اچولې دي. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
د کورمې ضلع په بشارو کې د ډنډر اوسیدونکو له نور حسین کلی خلکو سره پیل شوې جګړه لا هم جاری ده. دا جګړه د نهې پورز د ډنډرو پر متنازع ځمکه کاروانده د کولو په خبره پیل شوې، چې پکې تر اوسه 4 تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي دي. ځایي مشر محمد ظاهر پرون مشال لډیو ته ویلي که د جګړې مخه ونه نیستل شوه، نو دا ټولې کورمې ته غځېدلی شي، ولې چې ذاتي شخړې ته په سیمه کې د مذهب رنګ ورکول کېږي.
زما خو دا حکومت ټول ته دا افیل دی چې دا جنگ دې زر تر زره بند کړي. کابان نه کوي، دا ډېر غلط پیل لري، غلط اقدام لري. بیا
که څه هم یاد جګړه د بشرو سیمې تر حدود پورې محدوده ده، خو د ماټر ځینې کولې پر پاړه چنار خار هم غورځولې شوي. البته هغه د ځاني زیان اوړېدو کوم سبب نه دی ګرځېدلې. د پړو ملک حیا چمکني وایي که د چا څه مسله وي، نو په خبرو دې حل کړي، ولې په جګړه کې د خیر خبره نشته، بلکې هغه په خپل یو مسله ده.
د چات څه دوا ده، خبره ده، هغه په کار ده، عدالتونه شته دي، نور خبرې پښتو کې شته، هغه په پښتو کې. هر څوک خپل حکومت لوس کې مخ دی، بیا د حکومت ضرورت شته نه.
په ځله کې جګړه تر پیل دو پس د سیمې حالات ښه ساتلو په خاطر پر ټل پړه چنار مرکزی لار د عام خلکو تګ راتګ بند کړ شوی. د دې تر څنګ الیکشن کمیشن د ناسمو حالاتو له کبله پر 16 اکتوبر کې دونکي د ان 15 حلقې انتخابات تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې دي. د پړچینار حاجی جواد علي توري مشال لډیو ته وایي جګړه چې شروع شوې، نو نه یوازې لارې تړل شوي، بلکې هغې ټوله علاقه په خوف کې اچولې چې داسې د هغوی ژوند
اوسدی مریضان دی، چه پیشاور تسی یا مسافران دی، چه چار ٹکٹ وغیرہ شیوی دی، باہر ملکو تل سی اور سرا چکم نوکر پیش خلق دی، چھوٹے باندی رگلی دی، یا چه دغا ٹول چکم ٹریول بلاک شو، ندینه د علاقې عوام ته کافی تکلیف جوړ شوی دی.
حکومت پرون د ځای مشرانو یو جرګه جوړه کړې چې د جنگ ځای ته لسپینو جنډو سره هم ورغلې وه، خو ډزې ور باندې پر کېدو هغه په خپلو هلو ځلو کې کامیاب نشوله. بلخوا د ضلع انتظامی مشر وصال خان خټک د جګړې په اړه پر واټس اپ د میسج له لارې دومره ویلي هیله ده چې ور بند زرته زرا ملشی بشارو سیما د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې د مقامی اوسیدونکو ترمنز پر یوش می زایونو تنزایی دي او هغل د مخ کې همر باندې خنړی جنگونه شوی خودشخړو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی. طارق ورکسه مشال رادیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو په کراچی کې نرخزیان او مدنی فعالانو پروند پر سلب مخته احتجاجی مظاهره کړی. مظاهره چانو چې د نرخزیانو د حقوقو قانون ترانسجندر اکټ 2013 باندې د نیوکو لقبل د دوی جون له خطر سره مخ شوې دي. باید چې دغه قانون سم ولوستل شي او پر ضد یې غلطه پروپاګاندا بند کړل شي. دوی وایي چې ځینې مذهبي ګوندونه او ډلې دا قانون د اسلام او شریعت خلاف بولي، خو دا قانون یوازې د دوی د حقونو د باوري کولو لپاره جوړ دی. دا تر هغې وروسته ده چې په پاکستان کې په دې قانون تود بحث روان دی او اسلامي نظرتي کونسل یې د جاج اخیستلو لپاره د یوې کمیټې جوړولو وړاندیز کړی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی په دې راپور کې راکوي چې د نرخزیانو په نارو پیلېږي.
دا ناری پرون د اکتوبر په 11 نرخزیانو د کراچی پریس کلب مخته وهري. په یاد احتجاجي مظاهره کې د نرخزیانو د اتحادیو غړو ترڅنګ یو شمیر د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون درلودو. د مظاهره په وخت د نرخزیانو د اتحادیې یوې غړي شهزادي مشال ریډیو ته وویل،
جب پارلیمنت نے ایک بل پاس کر دیا،
دا وایي چې پارلیمان یو بل پاس کړو، هغه وخت چا هم اعتراض نه کولو. نن څلور کاله وروسته ناڅاپه مذهبي ډلې راپورته شوې او زموږ د حقوقو بل د اسلام او شریعت خلاف بولی. په حقیقت کې عام انتخابات وخت نږدې دي او دا ډلې زموږ په نوم سیاست کوي او موږ لپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی د هغې د ختمولو خبرې کوي. نرخزیانو دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی و چې پکې یو نرخزی ته د تعلیم، وراثت، ملازمت په شمول ټول بنیادي حقونه ورکړی شوي دي. خو بیا په کال 2021 کې د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد دغه قانون د شریعت په ضد بللی و او په دې کې د بدلون غوښتنه کړې وه او په دې وروستیو کې په دې قانون ګرم بحثونه هم روان دي چې بیا ځینې مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو د نرخزیانو د حقونو په دې قانون سختي نیوکې کړې. نرخزیان وایي چې موږ په ډېر مشکل سره ټولنې ته دا باور ورکړی چې موږ هم هغه حقونه لرو چې یو عام انسان لري، باید د انسان په توګه دې راته وکتلې شي. د مظاهرې په وخت نرخزیانو یوې غړي سندس رابیا مشال لیډیو ته وویل، دا وایي دوی چې په کومه خبره اعتراض راپورته کړی دی چې قانون کې د نرخزیانو ته د نرخزی سره د واده کولو اجازه ورکړی شوې، دا په موږ یو لوی تور دی. نرخزیان د دغه قانون تر مخې نه شناختي کارډ بدلولی شي او نه د چا سره واده کولی شي. موږ غواړو چې موږ ته کوم حقونه ملو شوي دي باید هغه دې عملي کړی شي. نرخزیان وایي چې په ټولنه کې کومو مذهبي ډلو او خلکو په دغه قانون نیوکې کوي، شخړې پکې رامنځته کوي، باید اول دې دغه قانون ټول ولولي چې څه پکې لیکلی شوي دي. نرخزیان وایي چې دوی په کوڅو کې خیر غواړي او ګډا کوي، نو هیڅوک اعتراض نه کوي. خو که خپل حقونه غواړي نو بیا د دوی غوښتنې د اسلام او د شریعت په ضد بلل کیږي. دا مظاهره په وخت د نرخزیانو د کراچۍ یوې مشرې ذوالقرنین مشال لیډیو ته وویل، دا وایي چې موږ دې د خپل شناخت څخه نه محرومه کوي، دا زموږ حق دی. د هیواد په بیلابیلو سمو کې نرخزیان د تشدد ښکار کیږي او وجل کیږي. نرخزیان هم په ټولنه کې حقونه لري او دا قانون په ټولنه کې د دوی په ضد کیدونکي غیر انساني او غیر قانوني کارونو مخنیوی کوي. حکومت او مذهبي ډلو ته سوال کوو، چولی ورته نسو چې زموږ پر ضد خپل پروپاګاندا بند کړي، زموږ ژوند په خطر کې دی. نرخزیان وایي چې د مذهبي ډلو لخوا په دغه قانون او په نرخزیانو نیوکې پروپاګاندا وروسته د هیواد په ځینو سیمو کې د نرخزیانو په ضد تشدد پیښې سیوا قوه شوی او په خصوصي توګه بیا د خیبر پختونخوا نه په ګڼ شمیر کې نرخزیان د یری له امله کراچۍ ته راغلي دي. نرخزیانو مدني فعالانو د احتجاجي مظاهره او پښتنې په داسې حال کې راپورته کړي دي چې څو ورځې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل په یو بیان کې ویلي وو چې حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د نرخزیانو د موجوده قانون د هر اړخیزه جاج اخیستو دپاره دي. د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو قانون پوهانو او د طب ماهرونو ګډه کمیټي جوړه کړې شي. او بیا 13 میاشت د ستمبر په 28 نیټه د سینټ چیرمین صادق سنجرانی یو کمیټي هم جوړه کړي چې په دې وروستیو کې په قانون کې د وړاندې شوو ترمیمونو جاج واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ سي 12 بجې شي. ملي حمیده د هم سټوډیو ته راغلي او راځي چې لږ د خبرونو لنډي جوړ.
سوات کې زرګونو کسانو پرون د بدامنۍ خلاف او د امن غوښتنې لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د منګورې په نشاط چوک کې پرون په مظاهره کې احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې په سیمه کې د وسوالو موجودیت د حکومت او وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو نتیجه ده. دوی ویل چې په سیمه کې بدامنۍ دوی ته په هیڅ صورت منلو وړ نه ده. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت باندې ګوته پورته کول سم نه دي. نوموړي ویل چې حکومت او امنیتي ادارې وسلوالو خلاف کاروائی کوي. د خیبر پختونخوا د کورمې په بشارو کې د ډنډرو او نور حسین کلو اوسیدونکو ترمنځ د متنازع ځمکې په سر لانجه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځایي اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د ډنډرو په ځمکه د کښت او کروندې په سر د نهي په ورځ پیل شوې جګړه اوس هم دوام لري چې باید د ودرولو لپاره دی کوششونه وشي. د ضلع انتظامیه مشر وصال خان خټک په واټسایپ مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ډاډ ورکړی چې مسله به ژر حل شي. د خیبر پختونخوا د کابینې په خصوصي غونډه کې له مرکز نه د صوبې د بجلی خالص ګټې په ګډون د قبایلی ضلعو د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په لایح عمل بحث شوی دی. پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خبریالانو ته وویل چې دوی به اول د اپوزیشن سره په ګډه له اسمبلی یو متفقه قرارداد منظوروي او له مرکزه به د بقایجاتو غوښتنه کوي. خو که بیا هم دوی ته خپل حق ملاو نه شو نو د وفاقي حکومت خلاف به سپریم کورټ ته ورځي. د دغو څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلی. وزیر اعظم شهباز شریف په ایشیا کې د رابطو او اعتماد سازۍ جوړونې اقداماتو د سیکا غونډه کې د ګډون لپاره قازقستان ته ورځي. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم او داغه د کابینې نور غړي به د قازقستان په استانه کې د اکتوبر 12 نه تر 14 کېدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي.
دا ملي حمزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په لکونو افغانان له خپل هیواده بیلابیلو ملکونو ته کډه شوي دي. په دې کې د 2 لکو زیات افغانان داسې وو چې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللي دي. دا کډوال وایي د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د پاکستان له حکومت سری پر دې اړه خبرې روانې دي. خو لا تر اوسه یا د حکومت داسې هیڅ اراده نه لري چې کډوالو ته قانوني حیثیت ورکړي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې.
افغانستان کې د طالبانو لړخه حکومت نیولو نه وروسته لکونو په شمیر کې افغانان پاکستان ته راغلل. په دې کې 70 افغانان داسې ول چې قانوني اسناد نه لرلو په وجه په پټو لارو پاکستان ته راغلل او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خپلو خپلوانو سره میشته شول. ولی قانوني اسناد نه لرلو له وجې یاد کډوال ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا په کوار ضلع کې میشته د افغان کډوالو مشران وایي اسناد نه لرلو له وجې کډوال نشي کولی چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي یا په کرایي کور ونیسي او ستوګنه پکې وکړي. د کډوالو یو مشر طاهر دولتزی مشال ډیو ته ویلي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نشي کولی چې په پاکستان کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي، ځکه چې دوی د پولیسو لړخه نیول کیږي او دا مهال هم ګڼ شمېر افغانان د پاکستان په مختلفو جیلونو کې بندیوان پرته دي.
دا خوران ډیر کړيږي، ډیر تکلیف سره مخ دي. دوی سره پیوار کارت بل داسې ثبوت نشته چې دلته فکر زی د پولیسو دخوا نه نیول کیږي. مخکې ورځو کې 130 کسه د کوټې نه راتله په لار کې ډیخان کې نیولي وو، حتی چې د یو پکې ناوې هم وو. د څو ورځې بند نه وروسته بیا بیرته ریپورت شو. همدارنګه یولس سوه کسان چې دي دا په کراچی ملیر مختلفو جیلونو کې پراته دي. دلته د کوهاټ په جیل کې یولس کسان پراته دي او سل یو نیم سل کسان د پېښور سنټر جیل کې پراته دي. په همدې وجه باندې چې دوی سره د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد نشته.
کمکول کیمپ کې میشت د افغان کډوالو یو مشر ملک مجاهد وای باید چې اسناد نه لرونکي کډوالو ته د پاکستان پوله تړل شوې وای او چې کوم کډوال پاکستان ته راغلل نو باید دوی ته د اسانتیاوې ورکړل. دوی وای چې شارپ نومي غیر دولتي سازمان لاړخه یادو افغانو کډوالو ته یو ټوکن ورکول کیږي خو په یاد ټوکن کډوال هیڅ قسمه اسانتیاوي نه لري.
دلته چې د یونیسیر د شارپ دفتر ورته یو ټوکن ورکوي چې هغه پولیسو ته قابل قبول نه ده. په دغه ټوکن سره هم نیول کیږي پولیس پیژنې هم نه چې دا ټوکن څه شی ده. نو پولیسو د خوانه دغه خلک نیول کیږي ځکه چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان یو جوړ حکومت ته یو جوړ نظام ده او ضروری خبره ده چې غیر اسناد والا غیر ملکین چې دي هغه په خپل ملک کې نیول چې دي دا قانوني خبره ده. خو بهرحال افغانان داسې دي چې سیند اخیستې دي هر شي ته لاس اچوي تکلیف کې دي مشکل کې دي.
کله چې مو په دې اړه د یاد سازمان ویاند او قانون پوه غیاث الدین ګیلانی سره خبرې وشوې نو دوی مشالې روته وویل افغانستان کې د طالبانو له اړخه حکومت نیولو نه وروسته پاکستان ته راتلونکي افغانان قانوني حیثیت نه لري. د دوی سازمان د یادو کډوالو تفصیلات راټول کړي او د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ته یې دا تفصیلات ورکړي. په اړه یې پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند کیسر افریدی مشال ریډیو ته ویلي اوس مهال حکومت څه داسې پریکړه نه ده کړې چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي. دوی زیاتوي چې د حکومت سره یې خبرې روانې دي چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي.
حکومت دی والے سره یو فیصله نه کړی څه پالیسی نه راغلی او حکومت سره زموږ خبر روان دي چې د دې را مسله حل شي او دې بس یو داسې پلان جوړ چې دې دلته کې زه چې واپس دې ترین شي او دلته کې صدې ګراسې چې بال تر غواړي هغه بار ولا هم سلاړ دي صدې تری نو ټول خلک نشي لیدل نو چې څومره په دې دلته کې نو پک موږ حکومت سره دا وایي چې دې لپاره سره یو پلان جوړ شي چې دې ته سره یو ډاکومنټ مې راوشي چې دې په اوسې دې شي فلال لا حکومت سره سره نه
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو لاړه افغانستان کې حکومت نیول نو ورسته په لکونو شمیر کې افغانان بلا بلو هیوادونو ته لاړل. د یونیسیر ویان تر مخه پاکستان ته راتلونکي افغانانو شمیر د 2.5 لک نه زیات او دا شمیر لا نور هم زیاتېدای شي کوم چې هیڅ قسمه قانوني اسناد نه لرلو له وجې ګڼ شمیر ستونزې لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو د شمالی وزیرستان بے کور شبی وای چې کلونه وشول د کډوالۍ ژوند تیروي خو تر اوسه یې خپلو کلو ته د تلو هیڅ معلومات نشته. د دې نه په ورځ مشالې ډوته ویل چې یو خوا ته تر اوسه کورونو ته نه دي تللي نو بل خوا ور باندې حکومتي مرستې هم بندې دي چې له عملی د ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دی بیل ولیږدول شي. حکومتي چارواکي وایي چې د تصدیق عمل روان دی او وار له مخه د ځینو کورنیو مرستې بحال شوې دي. په پاتې هغو کار روان دی. تفصیل د مشالډي خبریال عمر وزیر کوي.
د سیمې به کوره شو خلکو ته د یوې کورنۍ په سر د میاشتې 40000 نقد مرستې ورکړل کیږي. کډوال وایي چې حکومت د واپس ستانه کړل شوو کډوالو په شمیر کې د 3500 پورې هغه کورنو نقد مرستې هم تړلې دي چې لا هم کډوال دي. دوی یې په زید په وار وار پرلتونه کړي خو لا هم هغه بحل شوې نه دي. د ضرب عذاب عملیاتو څخه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیې په وینا تر 15000 پورې کورنۍ په 1300 کالونو او نږدې 100 میاشتو کې له افغانستانه راستنې کړل شوې. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم دوی د کډوالۍ ژوند تیروي.
چې کوم ډی جی پی ډی مې دی هغې مې سره دا ویلي وي چې کوم خلک واپس شوی نه دی هغې ته میږه او امدادي مرسته جاري کوي. هغه میږ ویریفیکیشن کوي تر اوسه پورې نه ویریفیکیشن یې وکړی نه خپله وعده د سر ته ورسوله.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم ستانه شوي نه دي د جولای په میاشت کې پېښور کې 100 ورځې پرلت کړی وو او بنو کې یې پرله پسې لاریونونه کړي. دغه کډوالو غوښتنه کړې چې میاشتینې مرستې دې ور شروع کړي او خپلو سیمو ته دې نور ستانه کړي. د داخل اوسېدونکي مدني فعال زکیم وزیر وایي چې یو خوا حکومت وایي چې سیمې یې لا کلیر شوې نه دي، واپس یې نه بوزي او بل لوري ته یې مرستې بندوي.
کم آرڈر دی جاری کړی وو هی خلکو دپاره چې هغه د کډوالۍ ژوند هم نه تېروي او هغه مرسته اخلي. درې نیم زره هغه خلک چې دا اتو کالونه د ماډی پی ژوند هم تېروي او دلته پراته هم دي، هی نه د هغه مرستې بند کړي دي. آیا په کډوالۍ ژوند کې د دوی نه د مرستو اخیستل دا خو سراسر ظلم دی؟ یا د واپسۍ شیډول جاری کړي یا د هغه مرسته بحل کړي چې کومې مونږ ته د اتو کالونه ملاوي دي.
د کډوالو دغه غوښتنو پاڼه مو چې کله د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې ویان احسان داوړ نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کډوالو مرستې بیا بحل شوې او د تصدیق عمل شروع دی. کم خلک چې واپس شوي نه دي او مرستې یې تړل شوې نو بحالیږي. نوموړي وویل چې نږدې څو ورځو کې هم د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلع کډوالو ته او دیش کروڑا میاشتینې مرستو کیس لیگل شوه. د نوموړي په وینا د دوی د سیمو د کلیرنس عمل هم روان دی، څنګه چې امنیتي ځواکونو لخوا ورته د سیمو د کلیرنس عمل سرته رسېدو وویل شي، نو د کډوالو واپسۍ لپاره یې چمتووالی نیولې. د 2014 کال فوځي عملیاتو نه نږدې 1,000,000 خلک بې کوره شوي ول چې زیاتره اوس واپس شوي، خو د داخلو نیمایي او شاوال تحصیل بې کوره شوي خلک لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه MASHAAL RADIO.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسېدونکي وایي چې له افغانستان سره پر پوله د چارواکو لخوا د لګول شو بندیزونو په ګډون په سیمه کې د تعلیم، روزګار او صحت سهولتونو نشتوالی د دوی ژوند ګران کړی دی. د سیمې اوسېدونکو مشال ډو ته وویل چې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، حکومت دې یې درد وخوري. خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ او د سپران د خیمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال ډو ته وویل چې په انګور اډا سرحدي دروازه باندې د مشکلاتو د ځایي اوسېدونکو د ستونزو په اړه به زر د انتظامي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د مشال ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
په سرحدی دروازه لګولې شوې بندیزونو او په سیمه کې د خلکو د ژوند ضرورتونو په اړه کې د سیمې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
دلته په فیدل تاګروتا کې انتایز یو ته مسله دی، او د نور د شمالي وزیرستان خلک دا خو وکړه فرشدین هم د غریبونو ته غوښه تکلیف یو. بیا افغانۍ چې کومه تذکره بن افغانۍ خلک روسیا صرف د پکتیکا خلک پر فرشدی په دانه نور افغانستان خلک نشي پرتلایا. د یوې نه بعد دولت د میج د عوام د علاقې خپل کې مسله مسایل دي. دلته د کشتم کنه د مصر ډېر واده شوی خو هیڅ واده سرته نه سره ورسوله. په ټول پاکستان کې سیګنل چار کو دلته انګورډا ته نه ورکړي.
وحید الله وزیر ویایي چې په انګورډا کې د ځوانانو لپاره د روزګار موقع نشتا.
د نیج روزګار د ځوانانو نشتا د ځوانانو ته ډېر ټینشن دی. او نور خارو په لیار باندې راوون دي چې نشي د تعلیم نشتا. د ډېر ورځې مخکې یو احتجاج وو، سټوډنټ راتلې وی لیار باندې واټرې نه
شمس الرحمان ویایی چې د چارواکیو له طرفه لګول شوی بندیزونو او په سیمه کې د ګڼ شمېر چیک پوسټونو په وجه ډرایورانو خپل ګاډي په کورونا باندې درولې دي.
بارډر باندې د افغانستان د سټیټ نه رزونات 400 ګاډي ویلوري، باکه دای په دې کې تقریبا 10 نه 15 ګاډي پر دا ډېر پریږدي. دی گاڑی انٹری پر رز وک بیا پاگی لپ میاشت میاشت گاڑی لوری سامان خروپی ڈر اگر چون تھا بازور چ وہ آ تھیر بازور ختم دائی عام خلق دیر بے روزگار دائی دیر جت مشکل خلق تا امن دائی تعلیم دائی روزگار دائی در عام خلق تا ویر کو
مشال ریڈیو چ دے انگورا ڈا او سے دن کیو وشتنے دے سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے سیفران سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مخی تک شیش وے دے اغوی زاو پدا رنگ وا
نوزو انشاءاللہ تعالی پخپل لیول بن دا مسئلہ پر تا کن چے دا دے بارڈر کی ما مسئلہ دو چے دا دا شدا اسونای روشی پتا ورو تا شدا اسونای پیدوی شی دے بالا حکام سر خبر او کم چے دے خرید پکتیکا ولا خال پہ پرش دی او نور نہ پہ پرزیم دران کے سے دا ونو وزیر پہ پرش دی نور دے میرم شاہ او ماسی دا نہ پہ پرش دی نو دے ہم انا دا دو چے دا خلق سرا اس دلیل نشتا دا زیوتای کہ یو سرا ناجائز وسرا کوي ہم دارنگ دے دک سرا لازم خبرہ دے نیٹ ورک تو چے دے دے نہ ہم خرمہ دی خزان بالا حکام دا مطالبہ کہ ہن دے خلق دا سن دے زر نظر حال کسے
دے انگورا ڈا او سے دن کو دا ہم ویل چے کہ حکومتی چارواکیو اے دوی پسیما کشے دے جوان بنیادی سہولتنا ورا سوال دے پارا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دوی پلوئی احتجاج جلاس پورے کاولے بنے وہ مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو د خبر پختونخوا د کابینې په ځانګړي غونډه کې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې او د قبایلي ضلعو د بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره تګلاره جوړه کړل شوې ده. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د خالص ګټې او د قبایلي ضلعو تر سل ارب روپو زیاتو بقایاجاتو د ترلاسه کولو لپاره به دوی اول د پختونخوا له اسمبلۍ نه د اپوزیشن سره په ګډه په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت دغو پیسو ترلاسه کولو هڅه کوي، خو که په دې طریقه هم ونه شوه نو بیا به په دې مسله سپریم کورټ ته ځي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د اکتوبر په 11مه د پښتونخوا د کابینې د خصوصي غونډې وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې اول به د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف غوندونه هم د ځان سره ملګری کوي او د متفقه قرارداد د منظورولو د لارې به له مرکزه د خپلو بقایاجاتو ترلاسه کولو هڅه کوي، خو که ونه شوه نو بیا به په دې مسله د وفاقي حکومت په ضد سپریم کورټ تزی. تیمور سلیم جګړه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دې کې دوه فیصله دا شوې موږ به د اسمبلی اجلاس کې قرارداد هم پېښ کړو چې دې صوبې ته خپل حق او خپل واجب الادا رقم ملاو شي، او دویم دا چې که وفاقي حکومت موږ ته لار راکا او موږ سره کېناست نو بیا خو بالکل ټیک ده، خو که کې نه ناست نو بیا به ان شاء الله موږ په دې باندې سپریم کورټ ته مزو عدالت ته مزو. دا پیسې هغه واجب الادا رقم دے چې کم په آئین کې په این ایف سی اوارڈ کې په مختلف ایم او یوز کې چې کم زمونږه د اوبو او د بجلی په پیسو باندې دي د صوبې او وفاق تر منځ ته شوی.
د خزانه د صوبایي وزیر نمی پوښتنه وکړه چې د بجلی د خالص ګټي او د قبایلي ضلعو څومره بقایاجات مرکزی حکومت ته جمع شوي دي، نو په ځواب کې هغه وویل چې دواړه رایوزی کو نو دا د سل ارب روپونه زیات دي. تیمور سلیم جګړه دا هم وویل چې د قبایلي ضلعو د انضمام وروسته دا د وفاقي حکومت ذمہواری ده چې پښتونخوا ته به د پخوا په څیر د قبایلي ضلعو بجټ ورکوي، ځکه چې تر څو د نوي ان ایف سي ایوارډ فارمولا نوي جوړه شوي نو تر هغې دا کار د وفاقي حکومت ذمہواری ده.
د این ایچ پی سلوی خراب روپی جمع دی او د دې مالی کال اخیره پورې بش پیتار ارب روپی جمع دی، د قبایلی ازلا بل کال اخیره کې شل ارب روپی ندی راکړي، او دې کال په اخراجات کې او چې کم پیسې هغه منلی دي هغه کې د ډیر شرب روپو فرق دی، نو دا 50 ارب روپی شوه. این ایف سی اوارډ هغه آئینی عمل دی چې کم په تحت د ټول ملک وسایل د ملک مختلف حکومتونو ترمنځ تقسیمېږي، د دې بنیاد هر صوبې آبادی او داغی رقبه وی.
خبر ای دادا چې د قبایلی ازلا انزمام نفس اگر رقبام زیاته شوی دا اگر آبادیم زیات شوی دی یا چې کم پورې این اف سی نوی شوی نوی نو اگه پورې اگر زړه فارمیولا چې کم که با وفاقی حکومت د قبایلی ازلا د بجټ پیسې را کولی اگر با پا عمل که بی
د خیبر پختونخوا د کابینې د خصوصي غونډې نه وړاندې د اکتوبر په شپږمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حزب اختلاف کې شامل د بیلابیلو ګوندونو غړي هم رابللي وو او د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې له مرکزه د خپلو بقایجاتو د ترلاسه کولو په دې مسله حکومت د حزب اختلاف د غړو نه د صوبایي حکومت د ملګرتیا غوښتنه هم کړې وه. په هغه غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ د حزب اختلاف غړی میرکلام وزیر هم موجود و. میرکلام وزیر وایي که صوبایي حکومت په سنجیدګۍ سره دا مسله حل کول غواړي نو امکان دی چې د حزب اختلاف ټول غړي به ورسره ملګرتیا وکړي.
مونږ خو د شروع نه هم دا خبره ورته کوله چې د صوبې چې کوم حقوق دي هلته په مرکز کې که د چا هم حکومت وي په کار ده چې مونږ د صوبې په حقوق باندې د چا سره هم تب کمپرومایز ونه کړو. نو په هغې دا مجلس وشو چې بالکل د مرکز نه به په شریکه مونږ غوښتنه کوو بل به د اپوزیشن او حکومت په شریکه یو ختم لیکو مرکز ته نو په دې هر څه کې مونږ درسره یو.
خو بلې خواته بیا د حزب اختلاف ځینې غړي په صوبایي حکومت نیوکې کوي چې کله په مرکز کې د دوی خپل حکومت وو نو هغه مهال صوبایي حکومت له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره فعاله کردار نه وو لوبولی. خو د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه تېره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د عمران خان د حکومت په لومړیو میاشتو کې ځینې ستونزې وې خو بیا د هغه حکومت په اخرنیو 15 میاشتو کې صوبایي حکومت ته د بجلی د خالص ګټي پیسې او نور بقایجات په وخت ورکړی شوی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ. اوریدونکو په خیبر کې د سرکاري سکولونو د څارنې ادارې په لومړي ځل کار پیل کړی. د ادارې چارواکي وایي چې اختیار یې قبایلي ضلعو ته په غځېدو سره به اوس هلته په تعلیمي نظام کې شفافیت راشي او د تعلیم شرح به هم ورسره لوړه شي. په خیبر ضلع کې د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي یوه چارواکي د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې هلته یې په لومړي وار د ټولې ضلع د سرکاري سکولونو کره او رسمي ریکارډ جمع کړی او اوس ډېر په اسانه د استادانو او زده کوونکو حاضري د فنډونو د استعمال او د سهولتونو نشتوالي په اړه معلومات راغونډولی شي. د سیمې اوسیدونکي دا ښه ګام بولي خو وایي چې باید هلته په بدمنۍ کې ویجاړ شوي سکولونه دې هم تعمیر او بحال شي. تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شیرواری راکوي.
په خیبر کې د سرکاري سکولونو د څارنې ادارې مرستیال مشر همایون خان د اکتوبر په 11 نیټه مشال ریډیو ته وویل په دې ضلع کې په لومړي وار ټول سرکاري سکولونه په ریکارډ راوستل او اوس د استادانو او زده کوونکو په حاضرۍ د فنډونو په استعمال او د سهولتونو په نشتوالي په اسانه نظر ساتلی شي.
مطلب مختلف کس انډیکیټر مونږ مطلب مانیټر کوو او مطلب ټول سکولونو کوآرډینیټ کوم سکول کوآرډینیټ سی کنه میپ پترو باندې مطلب ته سرچ اور شي څنګه چې اوس اٹینډنس ته ټیچر اٹینډنس شو سټوډنټ اٹینډنس شو دا سی بیسیک فیسیلیټی شو بل درنګ مونږ پورا منتھلی رپورٹ مطلب ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی چاہے کہ ہر یو ممبر انوالو مطلب لائن ڈپارٹمنٹ والا ٹول دا مونږ رپورٹنگ کرا سی دے رپورٹنگ حصہ کر سی دے شی پی ٹی سی آڈٹ و شو دا غونڈ سکول نو مطلب کنا کم گرانٹ راسی کم ہیڈ لاند راسی غونڈ کنڈیشنل گرانٹ تے یا بل گرانٹ تے نا گے ٹول ڈیٹا کلیکٹ شو مطلب چے سمر اف فنڈ استعمال شو څومره فند اویلیبل دی په سره باندې استعمال شو بلډینګ کې.
دغه اداروایي دې څار سره بعد د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې په تعلیمي نظام کې شفافیت راشي او د تعلیم شرح به ورسره لوړه شي. د باډي کمرخیلو بازګړی کلی یو وګړی فرمان الله پردی وایي چې د تعلیمي ادارو د څار د ادارې ته په راتګ او کار خوشاله دی، خو په کار د هلته د تیر بدمنۍ په وخت وران شوي سکولونه هم زر ورغول شي.
پدا کې مونږ سکولونه وران ویجاړ تقریبا نیمه نه زیات پروت دی. مونږ ماشومان په خیمو کې چې هغه خیمېم ته بود او بنونو خراب کړلې، او هغه په داسې حال کې سکول لڅی چې هغه کم ماحول دی. هغه سکول بالکل ماحول دا زر خای نه جدا سکول ماحول دی ګنا. نو مونږ ضلع انتظامیه نه چې کم د ایجوکیشن مانیټرینګ سیستم دی دغنا نه لا پاس دی چې بالکل زر تر زر را مونږ لکو دا ورې وګړې شي. مونږ سکولونه را ریهیبلیټیشن چې کم کور دی اداره کمپلیټ کړی شي. مونږ ایجوکیشن چې کم سیستم دی په ضلع خیبر کې بلکې په اوور آل قبایلی علاقہ جات چې کم دی سابقہ په دغه کې مونږ ایجوکیشن سیستم بحال کړی شي.
په خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې اداره وایي دا محل په ټوله ضلع کې خوښه وسوه ولس سرکاري سکولونه فعال دي. په دې کې 392 د هلکانو او 315 د جنکو دي. د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په 13 کې د بدامنۍ په وخت په ټوله ضلع کې خوښه 1.5 سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې نیم وران شوي سکولونه مرمت شوي، نیم په خیمو کې شروع کړل شوي، او چې کوم په مکمله توګه له منځه وړل شوي وو د هغې تعمیراتي کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لډیو ته وګستئ. اودونکو د خوست خار د ازادۍ مینې سره جوخت په غونډۍ باندې یو ملي سوداګر په شخصي پنګونه یو لوی تفریحي پارک جوړیږي. د تیر جمهوریت په وخت کې هم د خوستې ځوانانو پرل پسې غوښتنه دا وه چې په دې ځای تفریحي پارک جوړ شي، او څو ځلې یې په دې غونډۍ نیالګي هم کینولي وو. د چارواکو په وینا په جوړیدونکي پارک کې به د لرغونو توکو او د افغان د ویاړونو او لاسته راوړنو یو میوزیم اهم جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست چارواکي او ملي سوداګر وایي چې د ښار په لویدیځ کې آزادۍ مینې پروژې سره جوړ غونډۍ باندې به یو لوی تفریحي پارک جوړ شي. د دوی په وینا هڅه یې دا ده چې دا تفریحي پارک په داسې معیار جوړ شي چې د هیواد په کچه په کمسارو تفریحي ځایونو کې حساب شي. د خوست درې تنه ځوانان محمد الله، رعایت اصرار او بخت الله مشال راډیو ته وویل که چیرې د خوست د آزادۍ پر غونډۍ د تفریح او ساتیرۍ ځایونه جوړ شي نو ډېر سیلانیان به ولري.
غونډۍ باندې بیلابیل ځایونه جوړ شي، پارکونه جوړ شي. همداشان زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید دا کارونه وشي، ځکه دا یوه مهمه غونډۍ دی تر څو د خو سربیره له نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم خلک دې ځای ته راشي.
زه هم غواړم چې دا تپو ښایسته جوړه شي د خو ځوانانو لپاره، او د ګاونډي ولایتونو نه نور ځوانان هم راشي. دا باید ښه ښایسته جوړه شي د خوست په سطحه.
موږ غواړو چې دا ساحه ښکلې جوړه شي، شنه جوړه شي، او موږ د ځوانانو لپاره باید خوشحال ورځو، منبر جوړ شي، مسجد جوړ شي، او باید خوست ځوانانو ښه ځوانان دي پوه شوي، نمایشي ځوانان دي باید خوشحاله ښکلی ځای جوړ کړي، صحیح جوړ شي.
د تفریحي پارک له جوړولو مخکې په دې غونډۍ کې د ملي سوداګر محمد مرزا کټوازی په شخصي لګښت د یو معیاري جومات جوړولو چارې پیل شوې. د ونه ویل چې د آزادۍ پر غونډۍ جوړیدونکي جومات او وروسته د پارک پر جوړولو څومره پانګونه کوي، خو وی ویل دا پارک به د هیواد په کچه له کم سارو پارکونو څخه وي.
لګښت دا ډېره یو ستره غونډۍ ده. د دې غونډۍ د آبادولو لپاره ډېر زیات لګښت ته ضرورت ده، او دا مو د خوست ولسونو ته ډاډ ورکوي چې لکه څنګه چې مې جامع مسجد وویل معیاري شکل به موږ دې ته ووټ کړی دی چې دغه تره غونډۍ د خوست ولسونو لپاره یو تاریخي غونډۍ د ټول افغانستان لپاره شي.
بل لوري ته د خوست چارواکو له پانګوالو وغوښتل چې په دې ولایت کې په بیلابیلو برخو پانګونه وکړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل د دې ولایت خاروالی او نورې حکومتي ادارې به پانګوالو ته د پانګونې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نور تجار چې په افغانستان کې دي خصوصا په خوست کې دي هغوی ته مو دا پیشنهاد دی چې د خوست ښاروالي یا مثلا د خوست نور بعضي ادارې ځای په ځای یا پارکونه لري یا مثلا نور پروګرامونه لري نو احترام د هغوی نه هم هیله کوو هغه د راشي خپله پانګونه د دلته وکړي.
د یادونه وړ ده که څه هم د تیر جمهوریت پر مهال خوست ښار کې د حکیم تڼیوال، غازی ببرک خان زدران او د متون پر غونډۍ تفریحي پارکونه جوړ شوي، خو د خلکو په وینا ځینې واړه دي او ځینې نور بیا د تفریح او ساتیرۍ لپاره مناسب ځایونه نه لري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې